سه منطقه پاسیفیک برازنده تر بسازد. پایان خبرها.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې چې زه اسمت سارون او قادر حبیبی وړاندې کوم، په دوو جلا موضوعاتو بحث کوو. په دې اول سات کې پر روستیو پاسونونو په چیرې بیا د غزنی په پاسون شخی شو، خو په دوهم ساعت کې پاکستان ته د سولې د عالی شورا د هیئت د سفر او د دې سفر په نتیجه خبرې کوو. د سولې د عالی شورا د پلاوی د سفر په نتیجه کې پاکستان یو شمېر طالب بندیان خوشی کړل. د دغو کسانو خلاصون به په افغانستان کې د سولې د ولاړې پروسې له خوځولو سره څه مرسته وکړي، خو لومړی راځو د وسلوالو طالبانو پر ضد په یو شمېر سیمو کې د ولسي پاڅونونو موضوع ته. لومړنی پاڅون د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې پیل شو. ځینې کسان یې د طالبانو پر ضد ولسي پاڅون بولي، خو ځینې نور یې په حزب اسلامي پورې تړي. وسلوال طالبان بیا د اربکیانو قیام بولي. د اندړو له پاسونه لږ وروسته په څو نورو ولایتونو کې هم ورته پاسونونه وشول، خو نور د پاسونونو خبرونه زیات نه اوریدل کیږي. د دې علت څه دی؟ آیا پاسونوال د حکومت له ملاتړ برخمن دي؟ که نه وي ولې نه دي؟ مګر حکومت نه غواړي چې خپل وسلوال مخالفان وځپي، او که ویره لري چې پاسونوال به په خپله پر یو بل مخالف قوت بدل شي. دی او دیتا ورته نورو پښتنو ځوابونه به په دې خبرونه کې زموږ له درنو میلمنو څخه واوري. د غزنی د اندړو اوسیدونکی او ژورنالیست او لیکوال مجید قرار د غزنی د پاسون دوه مشان حاجی هیبت شاه او انجینر لطف الله کامران مو میلمانه دي.
برای شنونده عزیز سلام های صمیمانه من قادر حبیب هم بپذیرین و خدمت شنونده و میمانای رادیو آزادی احترام تقدیم میکنم. شنونده عزیز، قسم که همکارم اسمت ساروان گفت در این برنامه زیر آسمان که بود در دو ساعت روی دو موضوع متفاوت صحبت میکنیم. در ساعت اول در مورد قیام های مردمی در افغانستان علیه طالبا در مناطق مختلف صحبت خود داشتیم و بحث ما متمرکز روی ولایت غزنی، جایی که این قیام ها بر بار نخست شروع شد، متمرکز خواهد بود. و در ساعت دوم برنامه سفر هیئت شورای عالی صلح افغانستان به پاکستان به بررسی میگیریم. قسمی که در جریان استن، امروز رئیس شورای عالی صلح در کنفرانس خبری در کابل اعلام داشت که 9 تن از طالبانی که نزد پاکستان زندانی بودن و به گفته شورای عالی صلح این افراد میتونن که در پروسه صلح نقش داشته باشن از زندان رها شدن، و ای که مقامات افغان به این سفرشان خوشبین به نظر میرسن. این را بررسی میکنیم که پاکستان چگونه میتونه که در پروسه صلح نقش بازی کنه و افرادی که رها شدن اینا به چی ترتیب میتونن که در این پروسه نقش بارزه داشته باشن. شنونده از رادیو آزادی، شما میتونین که در این برنامه سهم بگیرین، نظرهایتان با ما شریک بسازین. خصوصا در قسمت اول برنامه، در ساعت اول برنامه از شنونده های تقاضا میکنیم که تماس بگیرن که در مناطقشان علیه طالبا شورش شده و یا هم قیام هایی که به قیام های مردمی نامیده شده آغاز شده و ای که قیام ها در مناطق شما چطور و پیش میره و چگونه هست. میتونین که با ما نظرتان شریک بسازین و سایر شنونده ها میتونن که نظرشان شریک بسازن و سوال های هم داشته باشن با میمان های ما در میان بگذارن. یک بار دیگر میمان ها را خوش آمدید میگیم. نخست میخواییم که از کسانی که قیام ها را در گام نخست ترتیب دادن و سازماندهی کردن در ولایت غزنی بریم از اینا بشنویم که حال بر ما بگوین که فعلا در حال حاضر امی قیام ها در ولایت غزنی در کجا رسیده.
بله حاجی صاحب، هیبت شاه در تلفن لاری را سرده.
بله حاجی صاحب، بله ارتباط ما با هیبت شاه، حاجی صاحب هیبت شاه برقرار شده. میشه که حاجی صاحب هیبت شاه در این مورد بگوین که فعلا حاجی صاحب هیبت شاه در ولایت غزنی قیام های مردمی که چند پیش آغاز شد از ولسوالی اندر فعلا در چه حالت قرار داره؟
جنوب اوبخون کې شخصن په نامو خپل سلامونه امنیت کې هله تاسو او تاسو د رادیو د لارې ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. سروان صاحب غزنی کې تاسو مشفق نه سکیږي چې شروع سره ده او د خلکو تاسو وڅ د مجبوریت حالت او خلکو بل چاره نه درلوده به لمدغه لارې خپل ځانونه سپر کې او د مظلوم ملت لمدغه مشکلات او خلاص کې او وسم الحمدلله تاسو په مخ روان ده هغه مناطق چې په لاس کې دغه مکمل ساتنه دي بلکې په مخ تللی ده او په منطقه کې ښه امن راتلونکی کړی ده.
حاجی صاحب بای بادشاہ لیکن مش امیشا وروچه د وسلوالو طالبانو لوري د پاتون غړي د دوی مشران پر لپسه وشل کیږي
دا شکته د خو امام د ټول سربان صاحب د منځکه امدغه زبانان چې پاسونو کوي نه کوي توغه په سره کړي خپل ځانونه چې پر کړی د نور ملت هغه مظلومان له مسجد او له دکان او له مکتبه به کښول متعلمین به وزل څه خلاص چې خپل ځانونه سپر کړی د طالبانو راکته په دغه تیرو څو ورځو کې بیا سخت سخت تعرضونه وکړو په دې لوی خدای په پزل سره ټول شکست وخوړ مات شو ډېر مهم به پاتې کېدل او بالاخره څو شپې کېږي چې دوی ندام دغه اشهرونه مې کړي بیا خارج طالبانو نه امید سو بالاخره الحمدلله تاسو نو ډېر قوت سره روانه.
آیا له تاسو سره حکومت مرسته کوي؟
نه سم راسته سم وایي چې حکومت کړی یې سم راسته نه کړی راسته مور سره هغه ملت ته چې خپل لور او چرچاخ او لارو او کاری توپک او کور کې مرمۍ پانی وي یا یو مسله د لور هغه سره ولاړ او بل اخر د کوټاله توکل دا او خپل ملت هم کاری.
بله خب حاجی صاحب پیش از اینکه بازم سوال از شما داشته باشیم، البته سوالایی داریم و باز به شنوندگان ما فرصت میدیم اونا اگر شما از شما سوال داشته باشن، از آقای قرار ژورنالیست و خودشون از ساکنان ولایت غزنی هستن، از اینا میخواییم بشنویم در ارتباط به می قیام ها. قرار صاحب همیجا پیش از اینکه ما سوال کنم چشمون به سوال یک شنونده ما منصور مجاب که در صفحه فیسبوک سوال را مطرح کرده افتاد. اینا به سوال ما ایست که ناتو نمیتونه در برابر طالبا مقاومت کنه، ای چند نفر به کدام دلیل میتونه که مقاومت کنه؟ ای همه میگن که یک تحریک بیجای است. به نظر شما چی میگن صاحب شما به اینا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از دستاورده اجازه بتین همین موضوع رو در پشتو تشریح کنم به خاطر که ممکن همی شنونده هم پشتون باشن و اصل خبر داده چی کم چی پاتون ثابت کرد لگه هم دغه خبر و دغه ملگری چی کم سوال کرده ده چی آیا ناتو طالبان نشی ماتوالی خلق بیچه مات کی همدغه سوال همدغه پاتون جواب کړی دی دا چې پاتون ولس که وغواړي په څوکلیو سره که وغواړي د طالب غوندې او د بل هر قوت په وړاندې چې هغه غواړي چې د ولت اراده سلب کړي د هغه په مقابل کې مقاومت کولی شي او دا شی ثابت شو. تاسو وکتل د دې په اړه به وروسته د پاتون ملګري ممکن ښه تشریحات درکړي چې پاتون څومره لاسته راوړنې درلودلې، خو تاسو وکتل په تېرو شپږو میاشتو کې متواصل طور باندې طالبانو هڅه وکړه چې د محدودو کلو باندې خپل اشرونه کامیاب کې په 300-400 کسان مسلح کسان د دوی راغلي دي د خلکو په وړاندې درېدلې او جنگ کړی په خلکو باندې او خلک توانېدلې دي چې طالبان مات کړي. یعنی همدغه سوال د دې ملګري په همدې پاڅون کې ځواب شوی دی، خلک توانېدلې عملا چې طالب مات کړي او سیمه ورنه تصفیه کړي.
بله صاحب، خب در این حال شما میگین که مردم تانستن که امی طالبان را شکست بزنند در این مناطق، اما قسمی که شما در جریان هستین در این اواخر ما گزارش هایی نداریم از قیام های جدیدی که صورت گرفته باشه، فکر نمیکنین که خود ازی به نحو نشاندهنده عزیز کسایی که قیام های را در برخ نقاط آغاز کرده بودن شدیدن مورد فشار قرار گرفتن، آیا شما در ارتباط به قیام های مردمی در سایر نقاط افغانستان ما گزارش هایی داشتیم از قندهار و ننگرهار و بعض ولایات دیگه که در او ولایت ها هم قیام های صورت گرفته، آیا شما گزارش های از این قیام ها دارین که هنوز دوام داره و یا ای که طالبات آنستن این قیام ها را خفه بسازن؟
معلومه خبره ده چرته چې علت موجود وي هلته به معلول موجود وي، چرته سبب موجود وي هلته تجربه بیا هم تکرارېږي، چرته شرایط موجود وي. معلومه خبره ده چې څو چرته د طالبانو استبداد دې حد ته رسېږي، سپاندړو کې رسېدلی وو او ظلم یې دې حد ته رسېږي، هلته به همدغه تجربه تکرارېږي. موږ یعنی د ژر او د پس خبره ده په دې کې، داسې ولې په نورو سیمو کې عین تجربه نه تکرارېږي؟ د دې مختلف عوامل دي. یو عام علت خو دا دی چې د یو ځای وضعیت تر بل ځای فرق لري. اصلا د طالبانو پالیسی یا تګلاره چې دغه هم دوی سي وایي چې موږ شریعت تطبیقوو، اصلا د دوی شریعت یو شریعت نه دی. په ځینو سیمو کې دوی خلکو ته په ازادۍ قائل دي، په ځینو سیمو کې افراد په دولت کې کار کوي دوی ورته څه نه وایي، په ځینو سیمو کې په یو عادي باج خوشاله کیږي، او په ځینو سیمو کې دوی د جبهې نیولو توان لري لکه د اندړو ولسوالۍ، او په ځینو سیمو کې بیا دوی جبهه نه شي، جبهې جګړه نه شي کولای. نو دغه تفاوت په جغرافیا کې هم موجود دی، په محیطي شرایطو کې د پاسونونو. یعنی هدف دا دی چې خلک د طالب د استبداد نه نجات پیدا کړي، او د دې یوازینۍ لاره پاسون نه ده. مثلا په ځینو سیمو کې خلکو د محلي ځواکونو سره ښه همکاري کړې ده. په هلمند کې تاسو مثال ویلی سي، هلته په دې توګه باندې طالب له منځه تللی. په ځینو سیمو کې له دولت سره ښه همغږي کړې ده. په ځینو سیمو کې خپله طالب ډېر زیات نرمښت کوي، یا دا داسې وسې نه رسېږي، هلته قیام نه ده شوی. او په دغه سیمې لکه اندړ په هغې کې قیام ته ځکه ضرورت و چې هلته ګوره قیام د داسې یو چا په مقابل کې نه کېږي چې هغه د پیریانو په شکل کار کوي، یعنی وجود ونه لري، چریکی یا د مخرور په شکل کار کوي. قیام په داسې ځای کې کېږي چې هلته طالب مکمل حاکم وي، محکمې وي، ګروپونه یې آزاد ګرځي. لکه د اندړو سیمه د طالب یو بستر و، هلته به دوی آرام کوو، هلته به دوی خپل بندیان تداوي کول، هلته به دوی بندیان ساتل، خپل زخمیان به تداوي کول. په دوی باندې د آرام بستر دی او قیام په نتیجه کې ودرېد او دوی له لاسه ورکړ. نو دا په ځینو سیمو کې چې قیامونه نه دي شوي دغې ښایي همدغه علت. البته په هر چیرته چې سبب موجود سي بیا به هم قیامونه کېږي او دا سلسله به روانه وي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. انجینیر صاحب لطف الله کامران هم وعده کړی و چې د ټلیفون له لارې به راسره وي، خو اوس یې متاسفانه ټلیفون پر لپسې مصروف دی. حاجي صاحب هیبت شاه، حکومت وعده کړې وه په هغو سیمو کې چې هلته د دولت د وسلوالو په خلاف پاڅون کېږي، او یا هغه سیمې چې د دولت له وسلوالو مخالفانو څخه تصفیه کېږي، هلته به د بیا رغونې کارونه کوي، معارف به فعالوي، کلینیکونه به جوړوي. ستاسو په سیمه کې څه کړي دي؟
سروان سره سم متوجې شي. ما د اقتصادي ارزیاب مجر سیستم له سوي کوم کوم ځان دا نظام کدا چې په کابل کې سره په موږ ونه چې خان دي او په تعلیم نه صداول نه تخي په ارسه د موږ منځ کې اوس شپې ته کلی ډیر غټ غټ کلی سره کلی کم کلی سلوي خو را غټ څه ډول څه کور کړل کې کوم صاحب صاحب خان او کدم خیل داس کلی تر اوسه پورې یو وخت د آبادی لپاره نه دی یو کار نه شو کوي. موږ هم دا وته دغه کوي تاسو چې ویوالي او یو مو امن موږ به داسې کارونه وکړو. موږ څو کاله سهمونه او مکتبونه نور قومونه وړي راسي هلته امنیت ته داسې امنیت ته چې تاسو د شورا وکیل په یو موټر کې راځي ورځې په کلي کې چکر وکړي بېرته درځي دلته کار شروع کړي. متاسفانه پولیس داسې کارونه شامل شروع کړي.
بله حاجی صاحب، یک سوالی که در ذهن شنونده ها حتما خطور میکنه ای است که خب دولت افغانستان و نیروهای بین المللی همواره گفتند که در برابر طالبان از ابزار مختلف استفاده میکنن تا ای که مخالفین مسلح خود شکست بدن. سوال ای است که چرا اینا از شما حمایت نمیکنن؟ چرا با کسانی که علی مردم محل که علی طالبان قیام کردن چرا با اونا کمک نمیکنن؟
کله بخانه ولان ز پښتو ده خبر ته کده سوال کله دغه مدغه حکومت بشارواکو خبر دی بخپل له تنو جديد څنګه له نه حمایت نکړي او دې سوال لري ابنه دغه ممال په میسم له مكتب خلاص یو منتخب امن چې موږ منتخب الحمدلله په امن کې ده مكتبونه هم خلاص کړی دي او امن هم راوسته او خلک هم دې ته مرسته کوي کته نه دي چې خلک کې موږ خلک او خنډي حکومت په دې پارا دا کار شروع.
آیا شما تقاضا کردین از حکومت تقاضا کردین تقاضای کمک کردین؟
بلا خدای بساجی پیساب دې باندې موږ څه ځان کړو مانیات هم نکو او خدای زړه دینه باید پښتنه وکړه چې دې ولې ته ماده دي یعنی دې ول دا کار نه شروع کړي څه بنا یې چې دا پښتنه کړي حکومت ته.
مننه حاجی صاحب، سلامت اوسه. قرار صاحب کوي پښتنه وکړه. قرار صاحب، د پاتون چې په کوم سیمو کې پیل شوی په مغه ځای کې ولاړ دی، ولې په مخ نه لړی؟ د اندړو له هم د سیکلیسټه د سیمشته چې د طالبانو په کنټرول کې دي، شاوخوا ولسوالۍ هم همدغه وضعیت دی.
تر ډیره خو ګوره کدی اولی ورځ نه تاسو مثلا راواخلی دا کیسه د پاتسون د شروع کله یواز د پایندې کله وو د غزاینا تدریجی توګه په هر میاشت کې پرمختګ شوی دی، متداوم پرمختګ شوی دی، کلی تر تسلط لاندې راغلی دی. لکه مخکې سیاجی صاحب محترم هم وویل، د دې کلو شمیر اوس د اویا او شاوخوا هغه کلو ته رسېدلی چې هغه د مرکزونو تر مستقیمې حمایې لاندې دی. البته کومه ساحه کې چې د پاڅون ملګري ګزمه کوي هغه ډېره پراخه ساحه ده. په دغه ساحه کې دا پاڅون موجود دی، پرمختګ یې شته دی. البته که دا د دې پاڅون پرمختګ د مرستو او د پاڅون د حمایې سره هم تناسب لري، څومره چې دا ډېر حمایه شي هغومره پرمختګ کولی شي. یوه خبره چې باید واضحه هغه دا ده چې د پاڅون هدف هم دا نه دی چې دا لکه مثلا په تیر کې چې طالبانو د یو وخت د ټوپک سالاری په خلاف باندې قیام کړی و چې دا بیا پسې وغځېږي او نورې سیمې ونیسي، دغه هدف نه دی. هدف دا دی چې په یوه سیمه کې خلک خپل اراده ترلاسه کړي او دا کار په دغې سیمه کې شوی دی. د نورو سیمو خلک هم اوس باید دا کار وکړي، په دې کې دولت رول لري چې همدغې سیمې ته ښه خدمات ورکړي چې په نورو سیمو کې خلک یوه کامیابه تجربه وګوري او بیا خلک دغه کار یا دغه پاڅون تقلید کړي. یعنی د پاڅون اساسي هدف خپل غځېده نه ده، دا داسې یو قوت نه دی چې دا به غځېږي او دا به نورې سیمې نیسي او د دې نه به بالاخره داسې یو قوت جوړېږي چې هغه په افغانستان
کې. تاسې دا خبره کوئ چې د دې هدف غځېده نه ده، لیکن داسې ویل کېږي وایي حکومت حتی په ملي شورا کې دا مسله مطرح هم شوه، داسې یوه ویره شته چې وایي ممکن دا په یو بل قوت لکه طالبانو پشان په یو بل قوت باندې بدل شي او بیا حکومت درد سر جوړ کی.
د دې ویر جواب لاندې جواب پیدا دی چې ګوره په افغانستان کې په تیر کې هیڅ کله یو نه ایدیالوژیکا وسواله ډله نه درغلی. دا لومړنی یعنی په تیر کې چې کم قوتونه هم چې غزیدل دي او دولت ته مرکزی حکومت ته په ګواکې حاکمیت ته په ګواک بدل شوی، هغه ایدیالوژیک قوتونه دي. ولسونه دا اراده نه کوي چې هغه خپل نظام وګواکې. دا پاتون د بهر سره ارتباط نه لري. دومره مهمه خبره دغه ده، یعنی مثلا کتیر په طالبانو باندې خلک دا پاتون ورقیاس کوي چې غوي بلاخره افغانستان ته په غوښ واوختل. هلته خو موضوع واضحه و، طالب د پاکستان نه راتو، دغه په مدرسه کې تربیه کیده، دغه بهرنی اړیکی یعنی دغه مرکزیت له هتا په بهر کې او غوی یو ایدیالوژي محور ای ځواک وو. یعنی که تاسو په تیر کې بل هر قوت وګورئ چې وسله ګرځولې ده، هغه به یو نه یو ایدیالوژي درلوده. دا لومړنی ځل دی چې دی ولس خلک د خپل ولسی ګټو لپاره چې په هغه کې بیا نظریه خبره مطرح نه ده، یو کس په یو ګوند پورې په تیر کې تړاو درلود بل په بل پورې، دوی د خپلو ولسی اړیکو په اساس باندې دلته د خپلو ولسی ګټو د دفاع لپاره یو تشکل رامنځته کړی دی. نو هغه ویره د دې پاڅون نه ده مطرح سي د پخوانیو قوتونو
مطرح. شما این نگرانی ها را رد میکنین که گویا ای قیام هایی که صورت میگیره در آینده به یک تحریک بزرگ مسلح تبدیل شه و تهدید را به حکومت به بار بیاره. شنونده عزیز، شما هم میتونین که در این بحث هم بگیرین، نظرهایتان رو با ما شریک بسازین، سوالای اگر داشته باشین نه تنها از طریق تلفن بلکه از طریق صفحه فیسبوک زیر آسمان کبوت. اگر به اینترنت دسترسی دارین، اگر شما به انگلیسی زیر آسمان کبوت بنویسین صفحه ظاهر میشه در ماشین جستجویتان و میتونین که در اینجا نظرتان رو با ما شریک بسازین. عبدالمجید قرار، ژورنالیست از ولایت ساکن ولایت غزنی و حاجی هیبت‌شاه، یکی از قیام کننده ها و سران قیام کننده ها در ولایت غزنی مهمان های ماستند در این ساعت. و شماره تلفن های استدیوهای رادیو آزادی است 0799-203-540 و 0700-822-755. شنونده هم روی خط تلفن داریم. بفرمایید شب رادیو آزادی است، برنامه زیر آسمان کبوت صحبت کنید.
مزه سردار محمد سروان سر تاسو تا کابرانی میمونو تا دیزه لکنه نشوامنو
سلامت وسه
سروان سر وقت نکشی نشو وقت بوایی زکا دا وطن یو جدی سافت مدار و دمکب دمشوانو نده، دا وطن دی طول ده.
بله بله.
دا وطن دی هاگ چا داگا پا کی چا داگا خپل وطن پا پیزیر خلقو نخرسلی.
بله سر
منی سروان سر وقتی دا ټول شرط په فساد جوړېږي په دې وطن کې. پاڅون داسې څوک نه کوي، پاڅون د سلا پاڅون نه کوي. راځي خجه سنا صاحب پاتون وکړي سوله پکې ودرېږي که په واقعه سره رښتیا د موږ وطن غواړي ملک هم غواړي ټول د خالصانه دي چې په هر وطن کښې د بیرغونه سپین درېږي که تور درېږي که څه درېږي نور کارونه پرېږدي روزګارونه دې پرېږدي موږ ته اوس په دغه حالت کښې د مانځه نه د پرزو نه د سنتو نه موږ ته سوله ضرور ده موږ ته په دغه وخت کښې عدالت ضرور ده موږ ته په دغه وخت کښې قضاوت ضرور ده منګه په دغه وخت کښې
سردار محمد صاحب لنډه راته ووایاست چې خلک څه وکړي پاڅون وکړي د چا خلاف څرنګه
دا صاحبان صاحب پاڅون خو موږ هغه دکې یم په خپلو غوږو اورې یا چېرته لارې وهل کېږي یا چېرته کورو ته وراوري هغې خوا ته غلا کوي هر څه کوي دا یو باندونه دي باندو پورې تړلي دي دا باسونه زه په خپل کور کښې یم د خپلو د غمونو محافظت نه شي م کولی زه دا بان نه کومه که دا پاڅون یې نه کومه
که ډېره مننه ډېره مننه کور ودان سلامت
تشکر باشین خوب عبداللطیف از غزنی هم روی خط تلفون از مهربانی
نه متاسفانه چې تلیفون قطع شوی دی بل اوریدونکی هم شته بله مهرباني ځان معرفي کوي ازادي راډیو تر شنه آسمان لاندې پروګرام
سلام علیکم خوب هستین صحت شما خوب
سلامت باشین تشکر رادیویتان را خاموش کنین از طریق تلفونتان صحبت کنین تا صدایتان صاف و واضح بیایه و گپ ما را به زودی بشنوین بفرمایین صاحب
ما برطنی میگم که ما شما برای ما شما خو معلوم است که در افغانستان اگر والی است اگر قمندان است اول ما بودی حکومت خود شکایت داریم که حکومت ما هیچ خدمت نمیکنه مردم از حکومت بسیار دلسرد شده
بله
اگر یک تذکره جور میکنه در ولایت هم و حریضت میکنه در رویت میزنه ادام از کی گیله کنه طالبش گیله کنه از حکومت گیله کنه از کی گیله کنه مخصد ما گیله ما مزی والی هست همه قمندانه هست هم زیر جمهور هست باید هیچ کس به فکر مردم افغان خود نیست مردم ملت ضایع میشه مردم ملت شهید میشه از بین میره قصه مردم ملت کس نیست
نظرتان در ارتباط با می قیام های مردمی چیست که در برخی ولایات از جمله در ولسوالی اندر ولایت غزنی بر بار اول شروع شد و بازم گسترش یافت به بعض نقاط دیگر از افغانستان چی فکر میکنین چقدر میتونه این قیام های مردمی در برابر طالبان در آوردن صلح کمک کنه
ای خوب برای کل معلوم است که اول تو خیر فقط یک دیگر کشته رو یستیم دیگه هیچی مانا نداره فقط یک دیگر رو میکشیم دشمن یک دیگر جور میشیم خلاص
سلامت تو سه منن اکور ودن خاناغا لکاپیسا سخه ده تلیفون پلین که ده میربانی وکی خاناغا سب
بفرمان آن
خونه ده ده پا پختو سب با پشتر کن
میربانی
دغه د خلکو پاڅون خو داسې دی چې دغه خلکو پاڅون د خلکو ډېر هغه کړي دي اذیت کړي دي او یو دغه د انتخاباتو کمیسیون هلته د موضوع نه هم بیرون ده خو درې درې کسه دی دغه د درې قومو کاندید کسي دغه د انتخاباتو کمیسیون ته دغه پیشنهاد دی
بله خان آغا صاحب لطفا له موضوع مه خارجېږئ لطفا د موضوع په ارتباط د پاڅونونو په ارتباط کښې کوم نظر لري یا پوښتنه لري مهرباني وکړئ
پښتنه خو مې هم دغه ده چې دغه خل پاڅون کوي دغه دولت هم پشتیوانه نه کوي دغه مې پوښتنه
مننه خوشحاله اوسې کور دې ودان مننه مننه سلامت
خان آقا صاحب خوب یک شنونده دیگر هم روی خط تلفون است بفرمایید صاحب رادیو آزادی صحبت کنین
خبری وکړئ
سلام علیکم
و علیکم السلام
د پاڅون په حق لای تاسو پروګرام دی
بله صاحب
د پاڅون په هکله کې د ما په خپل شخصي فکر او نظر باندې دا یوه اشتوا ده او د خلکو انوس قتل او قتال زیاتوالی دی او د خلکو مطلب وینې هر هغه څوک چې په رهبرۍ کښې واقع کېږي هغه به ضرور یا به د ملک نه په هجرت کښې واقع کېږي یا به په مرګ کښې واقع کېږي نو پاڅون ضروري نه دی ځکه آخرې شپې دي آخر وخت دی دا اشتباهات دي د خلکو او په دې وخت کښې دا ټول تحریک او حسابونه چې دي دا د خارجي ځواکونو دي او په دې کښې بهتره دا ده چې خلک مثلا ظالم ورته پېرېږو
ډېره مننه سلامت اوسئ یو اوریدونکی بل به م واخلو بیا به مېلمنو ته
وشي حبیب از سویدن روی خط تلفون هستن بفرمایئ
السلام علیکم سروان صاحب ته او قدر حبیب صاحب ته خپل سلامونه
سلامت اوسئ کامران صاحب
خیر اوسه نو د نظر خو د پاڅون کوونکو په دغه دا دی خدایه مه کوي چې داسې نه شي چې د جګړې اور نور پراخه شي او تشویق سي او دغه د جګړې ور نور دغه ته ورسیږ نور ولایتو ته خدای مکه چې کدا د یو صلح به خونو ډیر شه کني خونو دا زه ګمان کوم چې د جنگ دوام دی او دا په جنگ نور هم وشت کې او څنګه چې دی وایي په خپل خبرو چې موږ ولس په لوریا په چارشاخه یا په تبر نو د کلاشنکو په تبر دغه ډیر دی سره دا هیڅ وخت د پانس کول
وسلې هم لري داسې نه ده یو دقیقه زیاته ده لطفا لیشتلنډ خبرې وکړي ځکه چې دا پروګرام یو ساعت ده
خپله په کابل کې د ناتو ویان دا خبره وکړه چې موږ د دې خلکو سره په هر دغه چې کومک کوو امریکایانو دا وویل چې موږ د دا خلکو سره کومک کوو نو هیله کوم چې دوی په دغه باندې منکره نه شي چې یو قوت
وایي دوی وایي چې موږ کومک غواړو کامران حبیب صاحب دوی وایي خو وایي صحیح کومک نه راسره کوي اوس به ورشو میلمنو ته قرار صاحب د دې وروستیو دوو اورېدونکو په څرګندونو تاسو تبصرات سره یو ویل چې په دې ورستي وخت کې لازم نه ده چې پاسونونه وشي دا به جګړه نور هم وغځوي لا به زیاته کې
اصلا خو خبره دا ده چې دا ملګری پوه شوي نه دي چې دا پاسون ولې شوی دی که په دې موضوع باندې دوی پوه شي بیا دا سوالونه دوی سره له ځان سره حل دي دی خلکو ته طالبانو درې انتخاب ورکړی وي یو دا و چې تاسو به تسلیمی کوئ موږ ته زموږ محکمې ته به تسلیمی کوئ دوم دا ول ستاسو به موږ ته جنگ زیره معلوموي درېم دا ستاسو به خپل کروندې او خپل کلی ټول پریږدي او ځي باید دوی په اصلاح دي طالبانو په اصلاح کافران کیږي
د جنگ زاینه منظور چي دی
یعنی چې هدف دا و چې یعنی جنگ ننګونه ورته کړی ستاسو موږ سره جبهه د جبهې او اول ختم را معلوم کړي دا غز موږ ساسي اصلاح دی دي چې وایي چې جنگ غیر معلوم کړه مطلب دا و چې یعنی جنگ به کوي یا به موږ ته تسلیمي کوي دوی محکمې خو تاسو ته معلومې دي سره کوم محکمې دي سرایي محکمې دي سرونه پرې کول دي او په ما ځي یو واهي دلیل باندې خلکو وژل دي او یا به دا کوي چې خپل کروندې او کلی به پرېږدي او ځي به دې ځنه او درېمه خبره دا و چې جنگ به کوي را سره په دغه درېو سوالونو کې کدي قدر در حبیب صاحب نه د سویډن نشک ملګری په د آرام ځای نه او د خپل ځای نه خبرې کړې دي که تا ته څوک دا درې انتخاب در کې ته به څه کوي د غبل ملګری ته هم ورور دغه پاسون په ماهیت باندې ځان خبر کې مخکې دینه شری خبره هم دا د سې کچرته تاسو ته دا جا کوم فاسقون بنه به ان فتبین او کله تاسو چا یو خبر راوړ اول خبر ځان ته واځي کوي سي دا دروغ د کرختیا ده تاسو اوریدل دي سي پاسون خلک لاري وي دا خو د طالبانو تبلیغات دي په دغه سیمه کې سول راغلی ده پاسون خلکو له مجبوري ورزي وسلې ته لاس کړي لمستي لاس کړي نه دي څوک لمستي نه دي خپل کال پنګړ نه کیلي
قرار سره فکر کوم چې د اربکیانو نه پیژما د محلی ځواکونو ملیشو د پاسونوالو مسله له خلکو ګډه وډه شوې ده دوی فکر کوم چې دا هم سره غلطوي
او دا خبره بالکل دغه ستونزه موجوده ده اصلا په ځینو سیمو کې سي موازي تشکیلات مثلا د پاسونونو په نامه د اربکیانو حرکتونو رامنځته شول دغه د خلکو ترمنځ موضوع ګونګ کړ خلکو فکر وکړ سي د اندړو پیخ هم امغه سي پیخ د لکه فرزن په نورو سیمو کې که څه هم د محلي پولیسو پروګرام هم یو ښه موثر پروګرام د موثریت ثابت دی خو په ځینو سیمو کې چون دا نوې تجربه ده او نوې پایل دی یو چاته ټوپک په لاس کې ورکول حتمان ممکن ستونزې ولري ځینو سیمو کې ستونزې درلودلې دي او سنځي اوس خلک خای په د پاسون په دغه چیرې باندې هم راوړی حال داسې دغه دوه موضوعګانی باید د ټولو ملګرو ته واضح هي د پاسون لمستې ورځ نه دی شوی دا د یو انفجار خاصیت درلود طالبانو خلکو ته تر هغه حد منډه ورکړې ده چې طالبانو ته چې خلکو ته نور مخ ته دیوال راغلی او بیرته یې په طالبانو مخ راړولی نو دا د دوی په خپل ځان باندې فرض کې که داسې ورسره کېږي دوی به څه انتخاب ولري دوی به څه کوي بله خبره دا ده چې خلک ولس او دولت یو شی چې ډیر واضح باید د خلکو لپاره غدا ده چې طالب د افغانستان د نظام دښمن دی دا د حکومت دښمن نه دی که د حکومت دښمن وای خو په حکومت پورې منحصر کار به کولای دوی خو خلک وژني دوی خو بندونو مخه نیسي دغه بندونه چې دولت جوړوي آیا د دې اوبه ارک ته ځي آیا د دې اوبه د اوبو برېښنا وزارت ته ځي او که د خلکو پټیو کروندو ته ورځي مخه یې طالب نیسي طالب د خلکو د ګټو دښمن دی د افغانستان پولې د بهرنیانو په مقابل کې خلاصې کړي دي که د دغه طرف نه هم بهرنیان راځي طالب په بهانه راځي او که دی له ځان سره مل راولي هم پنجابای وزیر عرب دی د اماراتو کس په اندړو کې جنګیږي تاسو وایاستئ چې په اماراتو کې به فسق او فساد ډېر وي که په اندړو کې ډېر وي د پاڅونوالو په خلاف باندې جنګیږي نو په دغه دغسی حالت کې سی حمله په خلکو ده د خلکو بے تفاوت پات کېدل د طالبانو په وړاندې د خپل دښمن په مقابل کې بے تفاوت پات کېدل د پتا باندې څوک داس کوي او تور تل سړل ولاړ خلک باید دا درک کې سی د افغانستان جنگ سی ده د حکومت په خلاف نه ده د ولس په خلاف ده د افغانستان په خلاف ده او د افغانستان د نظام په خلاف ده زمونږ د قانون او زمونږ د ګټو په خلاف
تشکر خب انجینر صاحب لطف الله کامران یکی دیگر از سران قیام کننده های مردم ولایت غزنی را در برابر طالبا هم در خط تلفن با خود داریم. انجینیر صاحب کامران، پیش از اینکه تلفن شما وصل شوه یک تعداد از شنونده ها ابراز نگرانی کردند در مورد قیام هایی که صورت میگیره، گفتن که احتمالاً این قیام ها ادامه جنگ باشه، جنگ با جنگ خلاص نمیشه و باید صلح شوه. و در این ارتباط سردار محمد یک شنونده ما گفتن بجای از این که شما صلاح بردارین چرا به طور مسالمت آمیز راه پیمایی نمی کنین، نمی براین در برابر طالبان نمی استین، نظر شما چی است؟
اول خو طول تو سلام وایم، بعدن دی دیو رو دی سوال پبارکی با دوم رو وایم چې رښتیا هم جنگ د حل لاره نه ده په دې وطن کې، خو دا چون یو مجبوریت مجبوره شوي یو. ګورئ تاسې په انډورو کې چې موږ قیام کړی ده دام له مستۍ نه ده کړی، دام د مجبوریت غږ اوچت کړی، د مظلومیت غږ هم اوچت کړی، د قدرت غږ هم نه ده اوچت کړی. زموږ په انډورو کې شپږ ویشت زره شاګردان له تعلیم څخه بې برخې پاتې شوي ولو، خلق هم ټول له کارونو څخه منع شوي ولو، لس زرو کسانو باندې حلال روزي بنده شوي وله، تقریبا یولس سوه کسانو د اندړو په ولسوالۍ کې یوه پروژه د بندې سردې له دې څخه ګرځول شوي ولو، او یوازې یوه لاره موږ ته پاته وه چې هغه د پاکستان لاره ده چې باید ورې ولاړ شو، ورې مزدوري وکړو. په دا اوس حالت کې موږ دوه زره درې سوه نانوایان خاص ځوانان لرو په کراچۍ ښار کې، نو موږ د غرکېدا په لار کې وو. موږ طالبانو ته درخواست کړی وو د ورورګروۍ دغه پیشنهاد ورته کړی وو چې تاسو دا له موږ سره ومنئ، قوم ورته راوغوښتل، ورسره کېم ونول، خو متاسفانه چې وایي نه منله، هېڅ یې هم له موږ سره نه ومنل، نه یې قوم ومنل، نه یې ولس ومنل، یوازې د جنګ لاره یې خپله کړه له دغو کسانو. نو موږ مجبور شو چې قیام ته مناسب او دا قیام د کوم تشویش ور نه ده، دوی تشویش ترې نه لري، بلکې دا د حل لاره یې موږ بولو.
بله تشکر. کامران صاحب، شما چی فکر میکنین؟ چرا مقامات دولتی با شما کمک نکردن؟ یکی و دیگه ای که به خاطر چیزی که شما قیام کردین از موضوعاتی که نام بردین، آیا فعلا مکاتب شما باز شده و آیا حال امو پروژه هایی که متوقف بود دوباره آغاز شده، مردم میتونن که به سر کار خود برن یا خیر؟
تاسو د دې سوال په جواب کې چې ولې دولت له موږ سره مرسته نه ده کړې، په دې کې زه هم نه پوهېږم چې دولت ولې مرسته نه کوي. او که دولت کولای شوای خو مخکې دا لس کاله کې به دغه منطقي ازادي کړې وي، د هغو ولسونو د مظلومیت غږ ته به یې ځان رسولی وای چې هغوی لس کاله چیغې ورته والې، فریاد یې ورته کاوه چې زموږ مکتبونه بند دي، زموږ بچیان وژل کېږي. تاسو خبر یاستئ چې اتلس نفره یوازې د پوهنتون محصلین په څومره درد او په څومره کړاوونو سره یو مور پلار یو بچی پوهنتون ته لېږي او تر پوهنتونه یې رسوي؟ دوی اتلس نفره په دیارلس شپې کې په اندړو کې محصلین ووژل، شاګردان یې ووژل، استادان یې ووژل. نو راتلته لټولې و چې دولت باید هغوی مخه نیولې وای، اما مخه یې نه ده نیولې. نو مجبور و چې قیام سوه وای. په بل بخش کې چې هغه د مکتبونو د هغه مکتبونو چې دا شپږ کاله درې کاله بند و، نه یوازې په اندړو کې بلکې د غزني په ټول ولایت کې خلاص شوي دي. هغه بازارونه چې طالبانو د خلکو په مخ باندې بند کړي وو، هغه اوس خلاص دي، ازادانه خلک هغوی بازارو ته ځي. هغه کلینیکونه چې طالبانو سوځولي ولو او په خلکو باندې بند کړي ول، اوس خلاص دي، اما ډاکټر نه لري، اما جوړ شوي بیرته ترمیم شوي نه دي. له دولت نه مو زیاته ګیله ده، نه یې هغو مکتبو ته رجوع کړي ده چې هغه خلاص شوي دي، د شاګردانو په مخ باندې خلاص ولاړ دي، هېڅ نوه فکر یې نه ده ورته کړی. هغه کلینیکونه چې سوځېدلي دي، هېڅ نوه فکر یې نه ده ورته کړی. ازادي راغلې ده، اما څوک کار نه کوي.
بله
بله، خب تشکر کامران صاحب. قسمی که شما گفتین صلح راه حل نهایی است و شما در اثر مشکلاتی که در منطقه تان دارین، در محلتان دارین، مجبور به قیام شدین در برابر طالبا. در مورد پروسه صلح و نقش پاکستان در پروسه صلح، شنونده عزیز در ساعت بعد از رازمان کبود بحث میکنیم. قسمی در جریان هستین، هیئت شورای عالی صلح که به پاکستان سفر کرده بود دوباره به کابل برگشته و گروه از سرای طالبا هم رها شد تا در پروسه صلح سهم بگیرن.
بله، نو په دې برخه کې زموږ بحث د خبرونه په دوهم ساعت کې واوري چې لڅلورو تر 15 بجو پورې دوام کوي. نصرت حکیمی د فیسبوک له لارې لیکلی چې د غزنی پاتون د په نظر د ناسمو کسانو له لوري شوی او د ناسمو کسانو لخوا رهبری کیږي. یو بل اوریدون کې لیکلی چې دولت له پاتونوالو څخه غواړي چې له امنیتي چارواکو سره نورو سیمو ته په عملیاتو کې لاړ شي. که پاتونوال ورسره لاړ نشي، دولت یې د پاتون له سیمو څخه د باندې نه راخوشي کوي. یعنی دولت د دې پر ځای چې د پاتونوالو مرستې ته سرتیر ورولي شي، د خپلو سرتیرو مرستې ته پاتونوال ورغواړي. کامران صاحب، دا خبره صحیح ده؟
بله سرلان صاحب، چون دولت چې کوم عملیات کوي او له موږ نه غوښتنه کوي چې تاسو باید موږ ته کسان راکړئ تر څو د تاسو کسان په دې منطقه کې بلد دي، هغه ګناهګار او ناګناهګار پیژني، طالب او ناطالب پیژني، او هغه د دې منطقه بلد کسان دي، نو هغه باید له موږ سره وي تر څو دغه عملیات موافقه واوسیږي. او کوم ځای پورې چې موږ په جنګونو کې کیږي د طالبانو سره داسې خاص مرسته یې نه ده کړې.
یوه بل اوریدونکی چې نه دې غوښتې چې نوم یې واخیستل شي، وای پر پاتونوالو باندې د طالبانو لخوا حمله وشي، اووه اته ساعته جګړه روانه وي، خو پولیس چې ورته نږدې دي د دوی مرستې ته نه ورځي. حاجي صاحب هیبت شاه، دا خبره حقیقت لري؟
مرکه لګین چې زه تاسو ته جواب ورکوم، زه لږ ډېر ته وړاندې ځم.
بله،
څو جوابونه غوښتل خراب صاحب، ډېر ښه. د جنګ خبره راشلې دي، جنګ وای باید وروه سوالونه کړي، ما کې جوابونه شنه کوور. د جنګ مجبوریت په شکه او جنګ یعنی په موږ ته حمل شوی.
بله صاحب، حاجي صاحب ای بچا، فکر کوم چې ستاسو اواز قطع شو. که مو ټلیفون قطع نه وینو، نه متاسفانه چې ټلیفون قطع شوی دی. خیر، زه خوایم چې اوس به یو څه اوریدونکو ته نوبت ورکړو چې نظر څرګند کړي. د ټلیفون شمیرې دي 0909 203 1540، بیا وایم 0909 203 1540، او بیا هم 0908 202 1550. اوریدونکو هم لرو.
بله، شنوندای روی خط تلفن داریم. میریم از شنوندای رادیو آزادی میشنویم که درباره موضوع برنامه چه نظر دارن. بله بفرمایید صاحب رادیو آزادی، صحبت کنین.
سلام علیکم.
سلامت اوسه.
سلامت باشین.
زه د غزنی ځانګړو سوالي او ستن کایم. دا پسن کوم چې ما په خپل باندې تللی دي چې پرونی د اسرائیل ټول دوکانونه وشکا او خلک یې ووګل او ظلم په خلکو باندې کړی. دا څنګه دا اوس هم تیارې په درجه دي؟ لږ مخکې تیارې دي ملي اړې بلي عملیات اوس کړو ده. دا څنګه پسن ده؟
بله صاحب، یعنی سید ستاسو نظر مو واورېدو. ملمنه کولای شي پی وروسته تبصره وکړي. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو.
بله بفرمایین، بگوین که از کجا تماس گرفتین.
بله بله فرمان صاحب، سلام علیکم.
سلامت تو سی من نه
فرمان صاحب، همت این فرات خبر موضوع پر نمی نظر اعتماد حکومت لافته که خلق دې ته مجبور کړی چې قیام کوي پاتون کوي. او زما په فکر پاتون پایښت نه لري او دا څه پایلې ونه لري. او د محترم ملمرو څخه دې پوښتنه راشي، دوی څومره په دې ډاډمن دي چې پاتونونه به دغه جګړه مارانو تر اغېز لاندې راغلي چې او هغه د رهبرۍ خپل شخصي اهداف په دې کې وکاروي او خپل موخو ته ورسېږي. په دغه
مننه. سلامت اوسې همت صاحب، قسم په دې موضوع خبرې مشوې. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو تر شنه اسمان لاندې پروګرام. عبد القيوم له هرات څخه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سروان ستاسو سلام او د نظر ټول کارکونکو ته خپل سلام علیکم.
سلامت اوسې کور دی ودان.
ما پښتنه سلام علیکم. نه دا خبره یاد کړو د طالبانو د محکمې چې د پولیس سره یې محکمې دی او هر یو نفر وژنه او څنګه دی. زه د څه په څنډه وکړم چې د فدی حکومت کې کوم جرم ته جزا ورکول شوی ده؟ طالبان بل خپل پر سر محکمې کوي نو د کوم مجرم ته جزا ورکوي دی او یا په چې جنسي چارې په هر افغانستان په هر ولایت کې روانې په شمال کې پرمختګ کوي جنسي تیری او دې کوم مجرم ته جزا ورکول شوی دی چې د طالبانو په محکمه باندې لګېږي.
صحیح مننه سلامت اوسه عبدالقیم صاحب. بل اوریدونکو خیلی رو ځان معرفي کوي آزادی رادیو.
بله شنونده مو رو تماس شونه میگیریم باز با میمانای ما میریم. بفرمایید صاحب.
مهربانی کوی متاسفانه چه تلفنی قطع شد. رازه چه ورشو ملمنو تا
بله میمانای ما و میشه که قرار صاحب,
قرار صاحب.
بله پاسخ بگویم به شنونده ما که میگن خب امین نگرانیایی را که قبلا ابراز کردن باز هم ابراز میکنن. قرار صاحب چی فکر میکنین شما؟ واقعا هم چی تضمین وجود داره کسایی که قیام کردن اگر این قیام های از یا قوت میگیره و اینا از قدرت برخوردار میشن سرای این قیام ها که در آینده مورد استفاده گروه های یا جناهای مقتدر در افغانستان قرار نمیگیرن و یا خود از یا با گروه های تبدیل نمیشن گروه های مسلحی که قبلا هم شما در اون مورد البته اشاره داشتین؟
یک موضوعی که واضح است که ما شما به خاطر از اینکه یک چیزی مثلا خطراتی متوقع داشته باشه به خاطر از این ما نمیتونیم که دست از ابتکار برداریم دست از یک اجرای یک عمل نو برداریم. یعنی ما باید جرأت از این را داشته باشیم که عواقب یک چیز را مدیریت کنیم. حالی که دولت اگر نتوانه که عواقب قیام ها را مدیریت کنه این یک مسئله علیحدہ است. ما اصلا اگر قیام ها مدیریت شوند اینا به طور درست حمایت شوند از شوراهای محلی مثلا مدیریت از این قیام ها را به دست بگیره و مردم باشند و اجازه داده نشه که قیام ها با حلقات بیرونی ارتباط برقرار کنند این خطر قطعا متوقع نیست. اما ما به خاطر از اینکه اگر این طور قیام ها به یک حرکت های منفی تبدیل میشه به خاطر از این ما نمیتونیم که منتظر یا ظلم طالبان را تا ابد تحمل کنیم و یا منتظر از این باشیم که یک قیامی که او از فرشته ها ساخته باشه به میان بیاید. ما مجبور هستیم و پیشتر هم این موضوع صحبت شد که مردم به خاطر از این قیام نکردن که اینا
نگرانی و از این قرار صاحب که میگن خب احتمال از این وجود داره که جنگ سالارای مقتدر و افراد مقتدر و با نفوذ در منطقه که از پول و قدرت برخوردار هستن اونا از امی مردمایی که قیام کردن استفاده نکنن. در این مورد یک نگرانی را شنونده ما مطرح کردن.
اگر این قیام ها خو معلوم است که اینا بدون حمایت دولت اینا نمیتوانن که اصلا این موضوع پیشترم واضح شد که نمیتوانن اینا تداوم بتن کار خود را. اما دولت ای به دولت تا حد زیاد تعلق میگیره که اینا بر روی چین و افراد اینا سرمایه گذاری میکنن. اول خو است که اینا باید سر افراد سرمایه گذاری نکنن بلکه روی نهادهای مردمی سرمایه گذاری کنن. شوراها باید موجود باشه و شوراها باید مدیریت باشن تا وقتی که قریه و یک قیام یک شورا نداشته باشه تا اون وقت حمایت نشون و حمایت از طریق شوراها صورت بگیره در اون صورت خطرات از قیام ها رفع میشه. اما اگر حمایت مثلا افراد اجازه داده میشه که اینا مداخله داشته باشن یا افراد تحمیل شون سر از قیام ها و برای قیام ها چهره های فردی داده شون در اون صورتی خطرات متوقع هست. بله ما این را قبول میکنیم اما پیشترم عرض کردم که موضوع مدیریت درستی قیام هاست. ما به خاطر از اینکه قیام ها را مدیریتش ممکن یک کار گران باشه یک مشکل باشه به خاطر از این باید قیام ها را به تنهایی نگذاریم و اینا را از حمایت خود محروم نسازیم.
قسمی که سید قیوم عطل میگه امکان از این وجود نداره که این قیام ها کسایی که قیام میکنن در صفوف نیروهای امنیتی افغان جذب شون و از اون طریق این عملیات خود به پیش برن قیام خود.
طبعا یک چیزی که بسیار ضرور است که این قیام ها باید موقت باشن. یعنی دغه قیامونو ته باید دلن محال حل پسترګ باندې وکتل سی دا خلق باید تر ابده پوری وصله و نه لري تر هغه وخت پوری ګوره چې خلق خپل سیمه آزادوي دي خلکو مسولیت دی ورسته بیا د حکومت وظیفه هم دا ده ګوره د امنیت په خاطر باندې وصله ګرځول یوازې او یوازې دولت صلاحیت دی. دولت باید کمی سیمه تصفیه کیږي هلته خپل تحکیمات ولري نور هلته خپل پوستي ووسی هلته د خلکو امنیت نور دولت وساتي نور خلک باید تر ابده وصله په غاړه ونه ګرځي خلک نور کارونه لري خلک به بزګری کوي خلک به
خود حکومت مشکل داده چې هر کلیته عسكر نشي لیشلای
حداقل دوبره کولای سی سی وساحه کې د طالبانو د 300-400 کسانو د حرکت مخه په هر شکل سی وی ونیسي، خلک به د طالبانو د وړو ګروپونو تحرک مخه خلک نیولای سي، اما داسې 300-400 کسان راځي په یو سیمه باندې حشر را کوي، 50-60 او یا موټر سایکل دی دوی غریږي په یو سیمه کې، د دوی ترانې غږیږي او دغه نو وروسته بیا خلک په لډولو ډنګي سره په یو ځای باندې ورځي. طالبان په دغه شکل باندې سیدای دا دولت مسولیت جوړیږي چې هلته مداخله وکړي، نور هغه سیمې چې خلک یې تصفیه کوي نور ساتنه یې دولت په غاړه ده، دغه خلک تر اباده وسله نشي ګرځولی او نه د بلې کومې سیمې خلک تر اباده پورې وسله ګرځولی سي. د خلکو وظیفه دا ده چې خپل سیمه ورته تصفیه کړي، البته همکاري وکړي. په اول قدم کې دوی باید د دولت سره او د دولتي بنسټونو سره همکاري وکړي، که چېرته هغوی نشي کولای لکه په اندړو کې چې دغسې کېدل، بیا خلک خپل دولت مسؤلیت لري همکار شي او دغه نو وروسته بیا
وګورو. چې انجینر صاحب لطف الله کامران په دې برخه کې څه نظر لري؟ کامران صاحب، تاسو حاضر یاست چې که حکومت در نه وغواړي چې د دولت په صفوفو کې په امنیتي ځواکونو په صفوفو کې شامل شي، ستاسو پاڅونوال حاضر دي چې له هغوی سره همکاري وکړي؟
ولی نه کاروان صاحب، ګوره دولت سره مو اوس مرسته کړې ده، هغه ساحې چې موږ خلاصې کړي دي، چې پاسون خلاصې کړي دي، په هغو کې آزادانه خلک کولای شي چې په دولت کې کار وکړه، په موسساتو کې کار وکړه، حتی له هغې ساحې نه پخپله هغه کسان چې پخپله باندې خواهش درلود محلي پولیسو ته ورکړي، دولت به له ډېره تشویش پیدا نه کړه. نه دا د تشویش چای ده، خو دا ما مخکې وویل چې دا د مجبوریت لامل و چې موږ وسلې تلاس کړی، چون دولت زوف و، دا کار یې نه سوای کولی، دغه ازادي یې خلکو ته نه سوای اخیستلی. یعنې که دولت اوس هم دغو منچکو ته چې پاسون نیولی دي، یا هغه خلک چې غواړي چې ځان ته امنیت راوړي، دولت امنیت اونجه ورې تامین کړه، موږ اوس هم حاضر یو چې خپلې وسلې دوی ته ورکړو، دوی دې خپل دغه
په ځای په ځای ولاړ نه دی. ولې په مخ نه ځي؟ ولې نورو شاوخوا کلیو ته ولسوالیو ته نه غځي شي؟ د دې علت څه دی؟
ګوره پاڅون غځېږي، ولې نه غځېږي؟ پاڅون روان ده، اوس هم درېدلی نه ده، هر وخت په مخ باندې روان ده. خو خبره دومره ده چې پاڅون به تر څو پورې په مخ باندې روان وي؟ پاڅون خو قوت ته ضرورت لري، پاڅون حمایې ته ضرورت لري، پاڅون امکاناتو تجهیزاتو ته ضرورت لري. دا جنگ خو خوسې نه چلېږي، جنگ د پیسو ماشین غواړي، جنگ امکانات مهمات غواړي. نو د ولس خو همدومره زور چې اوس پرې ورسولی، همدغه ساحه چې ساتلې ده، دغه نوره نیسي، دا خپل یو ولسوالي حکومت کې تصفیه کړی شي او دغه دې حمایه کړي. نور خو دومره زور کوم داسې خاص مرجع نه لري چې هغه دوی ته قوت ورکړه پاڅون په مخ باندې. په یقین وکړه خلک له نورو کلو موږ ته راځي چې خدای مراوله څوک به راځي چې موږ در سره ودرېږو. نو خلک لیواله دي، خو متاسفانه چې پاڅون له شا دومره ټینګ حمایت نه لري چې هغه باید هغه ځای ته ولاړ شي.
بله، خب کامران صاحب، چرا آیا شما از حکومت خواستین که به مناطق مثلا به ولسوالی اندر، جایی را که شما تصرف کردین در کنترل شماست، در اون مناطق اساکر خود بفرسته، نیروهای پلیس و اردوی ملی بیاین جا به جای شون؟ آیا شما این تقاضا را کردین؟
تا به حال تروس پر خمونه ده کردی در تقاضا، خو چل دی دولت اسکر راځي وری ګرځي، پولیس ګرځي، اردو ګرځي، یعنی دا چې ساحه تر اوسه پرې نه ده چې مطلق پاسون پې باندې قبضه لګولې، دا نه دولت را پرېږدي نه بل را پرېږدي نه بل را پرېږدي. خو تر اوسه پرې دولت کوم داسې خاص دایمي دغه وری نه ده اچولې چې دایمي جای دی وری دی جوړ کړه، وری دی واچوي یا د امنیت وری چې دی خلکو.
تاسو چې وایئ چې د دولت عسکر او پولیس هم درځي ستاسو سیمو ته، بیا د پاسون ځینې غړي ولې شکایت کوي؟ وایي طالبان ګڼ شمېر درشي او ستاسو په کلیو باندې حمله وکړي، لیکن حکومت همکاري نه کوي.
ګوره چاروان صاحب، دا د دولت ګرځېدا خو په دې معنا نه ده چې دوی وری جنګ ته راځي، دا د سیل لپاره هغه ځای ته راځي، ګرځي وری مثلا هغه چون تر اوسه پرې دوی هغو کلو ته کلای نه سوای ګرځېدای نه سوای، دغه ازادي چې پاڅون ورته اخیستي، دا هغه خوندو په چکر باندې وری ګرځي، په دې خو نه ګرځي چې دوی وری د جنګ لپاره ولاړ شي، د موږ حمایه ټینګه وکړه چې موږ وری ولاړ یو، په جنګ کې ولاړ یو، دوی تر موږ له مخکې په جنګ کې ښکېلي، جنګ لپاره خو نه دي راغلي، خو وری
سلامت اوسه. قرار صاحب، د غزنی د اندړو پاسون او د پکتیا او پکتیکا او لغمان او ځینو نورو ولایتونو پاسونونه څومره له یو بل سره ارتباط لري؟ دا خو جوش دي، جلا جلا دي او کنه د یو بل سره ارتباط هم لري؟ بله صاحب،
حرکتونه وو اوري
بله
دغه پاسونه تر اوسه پوری لا دغه پاسونه تر اوسه پوری یو مشترک چتر نه لري یو ارتباط او همغږي نه لري ځکه دا خو په غزنی کې حد اقل خو ازي خبره د مونږ تر اوسه تشریح کړل شي دا یو خود جوش او نه پلان شوی حرکت وو البته په نورو سیمو کې پاسونه شوي دي زه د ټولو پاسونو په اړه نشم ویلی چې هغلته دي په هغه اندازه ظرفیت یا په هغه اندازه اراده اصلا موجوده وه په هغه اندازه مظلومیت یې اصلا موجود و لکه په غزني کې چې موجود و د ټولو پاسونونو البته په هره سیمه کې پاسون شوی دی تر اوسه پورې چې موږ معلومات لرو مثلا د لوګر په اړه باندې هلته هم همدغسې دي یو مظلومیت یو داستان لري تر شا دغه پاسون چې هلته شوی دی د غزای د پاسون مشر چې دی یو مظلوم انسان دی چې د خپل کورنۍ غړي تکراراً د طالبان له لاسه وژل شوي دي دغسې په لغمان کې چې پاڅون شوی دی هغه هم دغسې د یو مظلومیت اواز و دا پاڅونونه له یو بل سره ارتباط نه لري او تاسو مخکې هم موږ په دې خبره بحث وکړ چې که څه هم امارت یو امارت دی خو د ده تر امارت تر لاندې د دوی د افرادو د نفوس ساحې چې دي چې هلته دوی ګرځي پکې په هغې کې مختلفې تګلارې چلیږي په ځینو سیمو کې دوی یو شریعت لري په بله سیمه کې بل شریعت لري په یو سیمه کې ډېر ظلم کوي په یو سیمه کې کم ظلم کوي په دغه اساس باندې د خلکو عکس العمل هم په ټولو سیمو کې یو خیل نه دی په ځینو سیمو کې ما مخکې هم تاسو ته وویل چې ما د یو ملګري نه پوښتنه کوله هغه د یو لرې پرتې ولسوالۍ دی هغه ما ته وویل چې موږ په خپل ولسوالۍ کې د چا په خلاف قیام وکړو هلته اصلا طالبان داسې نشته چې موجود وي او حاکم یې موږ ورته ووایو چې یا موږ ورسو ورباندې برید وکړو یا موږ جبهه ورسره ونیسو نو د افغانستان د سیمو مختلفو سیمو وضع فرق لري او د پاڅونونو ترمنځ د اوس لپاره کومه مشترکه همغږي نشته
بله خب البته در گذشته دولت گفته که ما از همه قیام های مردمی حمایت میکنیم اما قسمی که از شما میشنویم این حمایت در حد یک گفتار بوده نه ای که با این قیام ها قسمی که شما میگین کمک صورت گرفته باشه در قندهار زمانی که گزارش شد که یک تعدادی از مردم قیام کردن در برابر طالبا در ولسوالی جری سخنگوی والی قندار گفت در صورتی که مردم از شهر طالبا به تنگ بیاین و در برابر اونا مبارزه مسلحانه نکنن و به دولت مراجعه کنن دولت آماده است که با اونا همکاری کنه اما قسمی که دیدم بشه و شنیدیم در ولسوالی اندر ولایت غزنی که امروز بحث ما در امی منطقه تمرکز داشت در ارتباط به قیام های مردمی در برابر طالبا کدام کمک تا هنوز صورت نگرفته و این حمایت یک حمایت ظاهرا میتونیم بگویم که معنوی بوده تشکر میکنیم از مهمانای ما عبدالمجید قرار ژورنالیست حاجی هیبت شاه و انجینیر لطف الله کامران از سران قیام های مردمی در ولایت غزنی که در این بحث ما سهم گرفتن ساعت بعد برنامه ما
بله.
با گفتگوهای صلح
بله دی پاکستان تا دی افغانستان دی صلح دی هیئت سفر د نتیجو په ارتباط بحث لرو او متاسفانه چې حاجی صاحب